نن تاسو څخه مصطفی صدیقی وعلیکم السلام د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونو کې اوري چې د قاتم لا تړ د ماموریت په څیر د سولي علي شورا هم هیله منه ده چې 2019 نه دی کال به په افغانستان کې سولي ته ډیر امکان برابر سي. نن د مرغومي اجدي 12مه د 2019 نه دی کال د جنوري 2مه ده. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فریاد کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي. د ولسي جرګې یو کمیسیون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 پاکستاني سرتیري وژل شوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قل اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي. شاهین قل اردو پرون رسنوي ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. 209 شاهین قل اردو وایي چې په دغو عملیاتو کې 4 افغان سرتیري هم ژوبل سوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د افغانستان د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د دې کمیسیون منشي موسا خان نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هوایي چلند ادارې مشر د سپارښتنو او سپینوي لپاره ور وغواړي.
اوسنی ورځو کې دا مشکلات پر سوي د دوه دال لپاره د نیمګړتیا او در پچتو لپاره به هغه د وردونه نور دي مستقل رئیس راو او هغه ته به د نیمګړتیا او پکوتو کو.
د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون ورسته له هغه د غوښتنه کړې چې په دې ورستوي کې له مسکو څخه کابل ته د آریانا هوایی شرکت د ویل وته کې پرواز 8 ساعته وځنډي او د هرات پر هوایی ډګر د کامیر په یو وته کې د اکسیجن د نشټوالي ستونزې را پیدا شو. د ملکی هوایی چلند ادارې مسولانو په دې اړه تر اوسه لڅ ویلو ډاټه کړې ده. د ادارې فساد پر ضد د عدلی او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمی د اختلاس او لدند څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په وکاله او 2 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. د دې علني محکمې پر مهال په خپل د کلات پخوانی شاروال حاضر نه و. د محکمې رئیس شیرقه منیب پخوانی شاروال کریم الله حکیمی په دروي موردو کې محکوم کړ. محکمې د غرض د حکیمی ځینې شریکان په 2 او 3 کلونو بند محکوم کړل. د موظف څارنوال د صورت داواله مخې د کلات پخوانی شاروال تورن و چې د 1990 ملي سکل په پراختیا پروژه کې 5 میلیون افغانۍ اختلاس کړي او له وظیفې تر لرې کېدو وروسته یې هم له حکومت څخه 6 لک افغانۍ معاش اخیستی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز د روزنې پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لور لای سیمه کې سوي او امنیتي ځواکونو تر لاساته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژلي دي. د لورلای د پولیسو مشر عطاو رحمان ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پوز د پرونی برید مسولیت منلی او د ورته بریدونو خبرداري ورکړې ده. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې په بنګلادیش کې په وروستیو انتخاباتو کې تاوتریخوالی او د پام وړ خنډونه ثبت شوي چې له کبله یې دا پروسه زیانمنه سوې ده. د بنګلادیش د صدراعظم شیخ حسینه په مشرۍ ائتلاف د تېرې 1 شنبې په انتخاباتو کې د غوڅ اکثریت او بری اعلان کړی دی. صدراعظم شیخ حسینه د انتخاباتو د بیا ترسره کولو لپاره د حکومت د سیاسي مخالفانو غوښتنه رد کړې ده. په جرمنی کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر څو ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې بهرنیان ووژنئ. دغه پیښه پرون د جنوري اوله د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویست فالن کې استوې ده. په دغه ایالت کې د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریول وویل حمله کوونکي ښکاره نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي حمله کوونکی چې 50 کلن و په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا قضیه هدفمنده حمله بللې او څېړونکي وایي داسې اطلاعات لري چې دغه کس رواني ستونزه درلوده. او د هغه امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولی کورنۍ وایي هغه بې ګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. پال ویلن چې د امریکا د سمندري ځواک متقاعد پوځي دی له تېرې جمعې راهیسې یې درک نه دی لګېدلی. روسیې ویلي چې دغه امریکایي وګړی په روسیه کې د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور توقیف شوی دی. د پال ویلن کورنۍ په یوه لیک کې چې د آزادی اروپا آزادی راډیو یې یوه نسخه ترلاسه کړې ویلي چې دوی د ویلن د سلامتۍ په اړه اندېښمن دي. په همدې حال کې د بورک وارنر په نوم یوې کمپنۍ چې د امریکا په میشیګن ایالت کې فعالیت کوي پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې پال ویلن د دې کمپنۍ د نړیوالو امنیتي چارو مشر دی او په امریکا کې دننه او بهر یې د دې کمپنۍ چارې څارلې. د روسیې حکومت تر اوسه دا نه دي ویلي چې پال ویلن په روسیه کې په څه ډول جاسوسي کارونو تورن شوی دی. دا ازادي رادیو ده. د یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د قاتم لاټړ د ماموریت په څیر د سولې علي شورا هیله مند ده چې 2019 میلادي کال به په افغانستان کې د سولې لپاره ډېر امکانات برابر کړي.
این تلاش ها هم نمایندگی ازی میکنه و نماینگر ازی که ما در سال 2019 بتانیم امیدوار برای سال باشیم.
بلخوا د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د افغانستان لخوا د سولې د خبرو لپاره یو هیئت به سعودي عربستان ته ځي او د سولې پر مسله به خبرې کوي.
موږ هیله من یو چې د افغانستان لخوا هم یو هیئت ته غونډه کې ګډون وکړي. همغه هماهنګي و وعده چې شوې ده امیدوارم چې هغه وعده عملي ګام وچت شي.
د سولې پر موضوع بل راپور دادی چې ایران ته د طالبانو د هیئت تر سفر وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته ځي. د خوست اوسیدونکو نوي ټاکل سوي والی ته خپل ستونزې بیان کړې.
مهاله قراردادونه د اوسم د خوست یوه جدي ستونزه ده. پخوا یو زورواکی ته ځمکه یې لاندې کوله خو اوس هماغه د غصب یو بل ډول وشو نوي کاله دلته ځمکه په قراردادو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې متحده ایالتونه وایي چې له سوریې د امریکایي سرتیر وتل به د اسرائیل د امنیت لپاره د امریکا پر همکاري اغیز ونه کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. تاسی ازادی رادیو ته غواړی است. د سولې علي شورا وی په نوې 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي موجوده ده. د دې شورا مرستیالی حبیبي سورابي تیر شپه ازادي رادیو ته وویل په تیر میلادي کال کې د افغانستان د سولې لپاره زیاتې هڅې سوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتلو ته خوشبینه دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا او په دې هیواد کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت هیله مند او خوشبینه دي چې نوې 2019 کال به افغانستان ته سوله راولي. د سولې د علي شورا مرستیالې حبیبه سرابي تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په تیر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر رامنځته کولو متمرکزې وې.
شورای علي شورا په یک قسمت ما هم خوشبینی داریم. اصلا نشانه ها
دا وای د سولې علي شورا په دې اړه خوشبینه ده. اصلا نخې نښانې داسې دي چې نړیواله ټولنه هم په دې باور ده. د سیمې هیوادونه هم هڅې کوي او د افغانستان خلک چې کلونه یې کړاوونه ګاللي هم په دې باور دي. موږ په تیر کال کې زیاتې هڅې وکړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره یوه اجماع رامنځته کړو. همدې هڅو ته په پام موږ په 2019 کال کې سولې ته هیله مند یو. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د سولې لپاره شو پر مختګونو ته خوشبینه ده. نو موري وای د سولې د هڅو لپاره په څو هیوادونو کې تګلارې څېړل کیږي. سیمه ایز لوبغاړي د سولې لپاره فشارونه راوړي. طالبان د سولې خبرې کوي او د افغانستان حکومت هم د سولې په باب غږیږي. په تیر میلادي کال کې د امریکا، روسیه، سعودي عربستان، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د سولې لپاره هڅې کړې دي. متحده ایالاتو په تیره سپتمبر میاشت کې په کابل کې خپل پخوانی سفیر زلمه خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. خاغلی خلیلزاد تر اوسه پورې درې ځله له طالبانو سره خبرې کړې دي او د سولې د هڅو په لړ کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي دي. بلور ته سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. ایران هم تایید کړی دی چې د دې هیواد د بهرنۍ شرو مرستیال وزیر عباس عراقچی په دې وروستیو کې له طالب استازو سره کتنه کړې ده. له بل لوري ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. سره له دې چې د افغانستان د سولې علي شورا په 2019 کال کې په افغانستان کې سولې ته خوشبینه ده، خو په عین حال کې پر دې شورا انتقادونه کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په مسأله کې د پام وړ کومه لاسته راوړنه نه لري.
موردل چې د سولې علي شورا وی په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندیسته. بل خو د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د افغانستان لخوا د سولې د خبرو لپاره یو هیئت به سعودي عربستان ته ځي. خو د دې شورا ویاند وایي چې تر اوسه دغه هیئت غړي نه دي مشخص شوي. بل خو د مشرانو جرګې رئیس وایي که وسلوال طالبان له افغان هیئت سره له خبرو ډډه کوي، حکومت باید جدي ته هیئت وانستوي. نجیب صفه یو نور تفصیل.
سره لدی چې وسلوالو طالبانو په سعودي عربستان کې د افغان حکومت لاستازي سره له مذاکراتو ډډه کړې، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره به افغان پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله من یو چې د افغانستان لخوا هم یو هیئت ته غونډې کې ګډون وکړي. هماغه هماهنګي او وعده چې شوې ده، امیدوارم چې هغه وعده عملي ګام وچت شي او هر هغه هیواد چې موږ سره سازنده او قوي او با صداقت قدمونه وچتوي د سولې د پرې ملاتړ لپاره، موږ هغه په خیر بولو او موږ هرکلی کوو.
ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د رواني جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي ترڅنګ به پکې د امریکا، متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې خبرو موضوع د دغه سفر اساسي هدف دی. د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. خو د کوټې شورا یو غړي د خپل نوم نه خودلو په شرط ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې له امریکایي چارواکو سره په عربستان کې خبري کوي، خو په ډاګه کړي نه ده چې له افغان حکومت سره به خبري وکړي او کنه. دوه اونۍ وړاندې طالبانو د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیګل شوي پلاوي سره خبري ونه کړي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په حواله راغلي چې نوموړي کابل ته خپل وروستي سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضروي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د وسلوالو طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې وایي حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره پلاوی وانستوي او سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي.
مختلف همدای چې که طالبان انکار د جدید مجلس نه د افغانستان د حکومت هیئت سره کوي او بیا د بزرګي غونډې مجلس مخې ته راځي، نو زموږ خواهش به دی چې زموږ افغاني هیئت سره لاړ نه شي. هر هغه څوک چې هلته مجلس مخکې ورسره وړي هغوی خپل مجالس مخکې ته بوځي او د افغانستان حکومت په دغه حالاتو باندې، خصوصا د سولې عالي شورا بورد په دغه حالاتو باندې سره ته کتنه وکړي چې دا د افغانستان د نظام په خیر ده که نه ده، تر څو یو اجماع مخې ته راشي او بې د هغې نه وروسته دې کار ته ادامه ورکړ شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوری ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي سوله په عاجزۍ نه راځي او حکومت باید داسې کړنې ترسره کړي چې وسله وال مخالفین، ګاونډي هیوادونه او د هغوی تمویلونکي سولې ته اړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اجرایه ریاست د طالب استازو او ایرانی چارواکو ترمنځ وروستۍ کتنې ته په اشاره وایي چې د افغان سولې په اړه سیمه ایز اجماع د قوي کېدو په حال کې ده. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په تهران کې د ایرانی چارواکو او طالب استازو ترمنځ لیدنه د هغه سیمه ایزو هڅو یو برخه ده چې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان سولې په اړه سیمه ایز اجماع د قوي کېدو په حال کې ده او افغان حکومت د ټولو هغو هلو ځلو هرکلی کوي چې له مخې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هڅول کېږي.
د افغان سولې په اړه خوشبختانه سیمه ایز اجماع د لا قوي کېدو په حال کې ده. ایران هم په همدې تړاو باندې خپلې هڅې کیږي کړي دي او د افغان حکومت سره ټول هغه کوم تلاشونه چې کېږي هغه د حکومت سره شریکوي او کوښښ دا کوي چې د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکت باندې د سولې خبرو اترو پیل ته زمینه برابر کی. موږ له دغه هڅو هرکلی کوو.
ښاغلی خوزون وایي افغان حکومت هیله مند دی چې له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به د ایران هڅې مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ طالب استازو په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ولیدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی تیر ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې طالب استازو د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر عباس عراقچی سره په هر اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه لیدنه تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو یو پلاوی په افغانستان کې د اشغال د پای ته رسیدو څخه وروسته افغانستان د سولې او امن د اعادې په اړه له ایران سره خپل نظریات شریک کړل. له دې مخکې کابل ته تیرونی د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار علي شمخانی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې تایید کړ چې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي او دغه خبرو ته به دوام ورکړي. په روسي کې د افغان سولې په برخه کې هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې دي. په ابوظبي کې د افغان سولې په اړه ناسته او د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه څه دي چې په کور دننه یې سولې ته د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په روسیا کې د طالب استازو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته هم ترسره شوه چې افغان حکومت ته پکې ګډون بلنه ورکړل شوی و خو افغان حکومت پکې په رسمي ډول برخه وانه خسته. اوس پښتنه دا ده چې ولی افغان حکومت د روسیې په ناسته کې برخه وانه خسته او د ایران هلې ځلې د هرکلی وړ بولی. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزن وای دوړه ناستې توپیر لري. نوموړی وای د روسیې په ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د افغان سولې په اړه یوازې نظریات شریکېدل خو د ایران او تهران په لیدنه کې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته هڅول کیږي. ټاکل شوی چې په روانه جنوري میاشت کې هم په جدک د افغان سولې پاړه ناسته تر سره شي. د دغه ناستې دقیقه نیټه نه د پډاګه شوی خو ویل شوی چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو، امریکا او طالبانو استازي به پکې برخه واخلي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ایران او طالب استازو ناسته ته خوشبينه دي او وایي چې افغان حکومت باید لرمنځ شوی فرصت سمه ګټه واخلي. د دغه کمیسیون غړي ګل پاچا مجیدی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوس هغه کارش ول چې دوی برلاس دي په طالبانو کې هم کومي وسلې چې نیول شوې وي هغه هم رښتیا دي. دا ټول رښتیا دي. نو د دوی دغه اقدام چې اوس علي نکوي د دې معنی ورکوي چې دوی د افغانستان کې د وی سولې راوستو لپاره خصوصا د اجماع لپاره چې منطقوي اجماع جوړیږي د دې لپاره خو خبر دی او د سولې لپاره زه فکر کوم یو ضروري کار وو چې وشو.
خاغلی مجیدی وای که څه هم له دغه ډول ناسو به ګاونډي هیوادونه هم د ځان په ګټه استفاده وکړي خو نو وړي وای اوس د افغان حکومت په خ مدیریت پورې اړه لري چې څنګه کولای شي دغه ډول اړیکی د ځان په ګټه وڅرخوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د همدې موضوع په تړاو اوري چې ایران ته د طالب هیات سفر وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د روانې اونۍ په پای کې کابل ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې عباس عراقچی به د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
په دې وروستیو څو میاشتو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو له لوري د افغان سولې لپاره هڅې له بل هر وخت زیاتې سوې دي. ایران ته د طالب پلاوی له سفر دوه ورځې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ به د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته راسي. د دغه وزارت وین سبغت احمدي د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سفر د ایجنډا په اړه زیات معلومات ورنه کړل، خو یې ویل دواړه لوري به د دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او یو شمېر نورو مسایلو په اړه بحث وکړي.
قرار
وایي ټاکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ښاغلی عراقچی د پنجشنبې په ورځ کابل ته راسي. له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره به خبرې وکړي. دوی به د دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او نورو بېلابېلو مواردو په اړه بحث وکړي. له دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي وو چې ښاغلی عراقچی به د کابل او تهران ترمنځ د همکاریو د سند د کمیټو د بحث د وروستۍ کېدو پاړه کابل ته ولاړ سي. نوموړي زیاته کړې وه چې یاد پلاوی به د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو د سند د پنځو کمیټو په اړه کار وکړي، خو په دوو کمیټو یې تر اوسه کار وروستۍ سوی نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دغه هیواد د امنیت شورا د سلاحکار په مشرۍ یو لوړ پوړی ایرانی پلاوی کابل ته سفر کړی وو او د دوشنبې په ورځ ایرانی چارواکو په تهران کې له طالب پلاوی سره ملاقات تایید کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي وو چې د دغه پلاوی هدف د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د تعینولو موارد وو. د ایرانی چارواکو په خبره چې طالب پلاوی د عراقچی په ریاست له ایرانی چارواکو سره خبرې کړي او افغان حکومت هم په جریان کې کړی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې په احتمالي توګه ښاغلی عراقچی به له طالبانو سره د دوی د خبرو راپور کابل ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی له سولې سره د ګاونډیو هیوادونو همکاریو ته چندانې هیله من نه دی. هغه وایي له بده مرغه د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې نه زیات په خپلو ګټو ټینګار کوي او د سولې په قضیه کې خپلې ګټې لټوي. په ځانګړې توګه ایران، روسیې او پاکستان موږ پوره خوشبین نه یو او ډاډه نه یو چې په دې برخه کې به صادقانه عمل وکړي. ښاغلی کلکانی ټینګار کوي چې افغان حکومت په ځانګړې توګه ایران دې ته متقاعد کړي چې دوه اړخیزو اړیکو ته ژمن او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته په حاضرېدو کې مرسته وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسترګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون د هیواد ملکی هوایي چلند د خپلواکۍ ادارې غواړي چې د پروازونو پر مهال مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. افغان متخصصان وایي چې د ملکی هوایي چلند ادارې ته پکار دي چې الوتکې له تخنیکي پلوه مجهز کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اوري.
د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکۍ ادارې د ځینو الوتکو په پروازونو کې ځنډ، د الوتکو تخنیکي ستونزې، د ظرفیتونو کموالی، د پروازونو لپاره د منظم پلان نشتون او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون یې په هوارولو ټینګار کوي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون منشي موسی خان نصرت د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کامیر او اریانا هوایي شرکتونو وروستۍ ستونزو ته اشاره وکړه. ویل د کامیر هوایي شرکت الوتکه په هرات ولایت او د اریانا هوایي شرکت الوتکه له مسکو نه کابل ته په هوایي پرواز کې له ستونزو سره مخ شوې دي. د هیواد د هوایي چلند پر خپلواکۍ ادارې ټینګار وکړ چې د دغه الوتکو مسلکي او تخنیکي ستونزو ته تدابیر ونیسي.
بللار نه صدال چې دا باندې وردی مستقل ریاست هغه رئیس راوړل شي، خو دا په کراتو دا کار مشکړې کم نه علاج چې اوسنی ورځو کې دا مشکلات پر سوي د دوه دال د پاره د نیمګړتیا او دره پچتو د پاره به هغه دا وردی مستقل رئیس راوړ او هغه ته به دا نیمګړتیا او پکوته تر څو چې د خپل مشکلات لای کی وو پاینده کې مسافر او د تر مخامخ نشي.
دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په دې وروستیو کې د هرات په هوایي ډګر کې د کامیر د شرکت یو الوتکه د پرواز پر مهال د اکسیجن د نشتوالي له ستونزې سره مخ شوې وه. له مسکو نه د کابل په سفر کې د اریانا هوایي شرکت په پرواز سباندې 8 ساعته ځنډ رامنځته شوی و. ځینو کسانو دغه ستونزه د ټولنیزو شبکو او په تیره په فیسبوک کې هم خپره کړې ده. د هوایي چلند خپلواکۍ ادارې مخکې له دې ویلي چې اوس اریانا او کامیر هوایي شرکتونه په هیواد کې دننه او بهر پروازونه ترسره کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د هوایي ملکی چلند د مسؤلینو نظر ولرو، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. د هوایي چلند متخصصین وایي د هیواد د ملکی هوایي چلند ادارې ته پکار ده چې الوتکې له تخنیکي پلوه مجهز کړي. د آریانا هوایي شرکت پخوانی رئیس موین خان آزادی راډیو ته وویل
نن سبا کې ټول امکان شته، مسافر هم شته، ولایت ته پروازونه ډېر دي. په دې خاطر د دې لپاره یو ښه قوي منیجمنت پکار دی او په څنګ کې سرمایه ګذاري پکار ده چې نوي الوتکې ورته واخیستل شي، هم د مسافرو هم داخلي بخش ته، هم خارجي بخش ته، هم کارګو بخش ته. او که دا کار ونه شي آهسته آهسته خدای نخواسته از تینو سقوط کوي.
د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون وایي د هیواد امنیتي ستونزو ته په کتو مسافر لزمکني سفر نه هوایی سفر غوره ګڼي. د دې له امله حکومت ته پکار ده چې هوایی چلند ته زیاته توجه وکړي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږیست. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مهمو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده، هغه زمان را رسېدلی چې امریکا له افغانستان ووځي. ورځپاڼه لیکي واشنگتن پر یوه داسې ماموریت له حده زیات لګښت کوي چې ښایي د متحد ایالاتونو ستراتیژیکو سیالانو ته یې څه ګټه ورسیږي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه چې 2000 پوځان ښایي تر اوړي پورې له افغانستانه وباسي د خپل ولسمشر د پریکړې په برخه کې نوې اندېښنې پیدا کړې دي، خو د ورځپاڼې په باور هغه وخت را رسېدلی چې ژر یا په ځنډ به امریکا یو مخ له افغانستان خپل پوځان بهر کړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان جغرافیایي موقعیت او قومي ترکیب دغه هیواد له لویې ستونزې سره مخامخ کړی دی، کنه امریکا چې څومره لګښت په افغانستان کې کړی دی خامخا یې ستونزې هوارې دي. خو د پاکستاني خبریال احمد رشید په وینا واشنگتن تر ډیره پر انتخاباتو تمرکز وکړ او ونه توانید چې د افغانانو ورځنۍ ستونزې هوارې کړي او د ډوډۍ غم وخوري، یا هم د افغانستان زیربنا سمه ورغوي او کرهڼه یې لږ تر لږه د سولې د کلونو کچې ته لوړه کړي. د ورځپاڼې په باور هیله تل شوي، خو اوس امریکا په افغانستان کې له دې څخه په واټن کې ده. ورځپاڼې بیا لیکي امریکا له دې ویرې په افغانستان کې ده چې وضعیت نور پسې خراب نه شي. نیویارک ټایمز ویلي کې د امریکا حضور په افغانستان کې تر امریکا د چین، پاکستان، روسیې، هند او ایران په ګټه ډیر تمام شوی دی، ځکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه شاوخوا هیوادونو ته د افراطیانو د سرایت مخه نیولې ده. دغه هیوادونه اوس په دې تمه دي چې ښایي د امریکا ملاتړی حکومت په افغانستان کې سقوط وکړي او دې میدان ته راودانګي، خو دوی له دې خبر نه دي چې په یوه ژور څا کې به ډوب شي. یوې بلې ورځپاڼې ډیلی میل بیا د طالبانو او ایران د مذاکرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې آخر طالبانو دا ومنله چې له ایرانیانو سره یې کتلي دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت یې سره څیړلی دی. د ورځپاڼې په باور له دې دا څرګندېږي چې طالبان تر څه بریده ډاډه دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. پخوا هم د طالبانو او ایرانیانو ترمنځ د لیدنو کتنو راپورونه خپاره شوي وو، خو ایران دا خبرونه ردول. دا لومړی ځل دی چې هم ایران او هم طالبانو په ښکاره د دې خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. د ډیلی میل په وینا له سوریې څخه د امریکایي پوځانو د ایستلو پریکړې او دې خبرې چې واشنگتن به په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمیر کم کړي په متحد ایالاتونو کې اندېښنې پیدا کړې دي، او منتقدان وایي چې په دې ډول به ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ایران نفوس ته لار پرانیزي.
په افغانستان کې د سهار 8:28 شوې. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرائیل د امنیت لپاره د امریکا پر همکاري هیڅ ډول اغیز ونه کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په برازیل کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه. پامپیو ویلي چې د داعش پر ضد مبارزه د ایران د یرغل د مخنیوي هڅې او له اسرائیل څخه د امریکا ملاتړ به دوام کوي. د فرانسې د خبري اژانس په حواله نور تفصیل له رضوان مراد ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له سوریې نه د امریکایي سرتیرو وتل به له اسرائیل سره د امریکا د ملاتړ په مسأله کې هیڅ شی بدل نه کړي. مایک پومپیو پرون په برازیل کې د دې هیواد د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو په څنډه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ښاغلي پومپیو ویل له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه پر هغو هڅو اغیز نه کوي چې امریکا او اسرائیل په ګټه کوي. نوموړي له داعش سره مبارزه، د ایران د یرغل مخنیوی، د اسرائیل امنیت او په منځني ختیځ کې ثبات هغه مسئلې یادې کړې چې په وینا یې امریکا او اسرائیل پرې په ګډه کار کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مایک پومپیو سره په کتنه کې ویل هیواد دی له امریکا سره پر زیاتو مسئلو خبرې کوي او د سوریه په اړه د متحده ایالاتو د پریکړې پر موضوع به هم بحث وشي. نتنیاهو ویل اسرائیل او امریکا به په دې هم خبرې وکړي چې څرنګه په سوریه او په ټوله کې په منځني ختیځ کې د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره استخباراتي او عملیاتي همکاري زیاته کړي. یو امریکایي مقام چې د مایک پومپیو او بنیامین نتنیاهو ترمنځ کتنه کې حاضر و فرانس پریس اژانس ته ویلي چې پومپیو نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیل امنیت او له ځانه د دفاع په اړه د اسرائیل بې قید او شرط حق ته ژمن دی. له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه په داخل او بهر نړۍ کې انتقادونه شوي دي او اسرائیل اندېښنه لري چې دا به په سوریه کې یوه خلا رامنځته کړي چې د سوریه پاوس او د سوریه متحد ایران به ترې ګټه پورته کړي. د اسرائیل هوایي ځواک تر اوسه پورې څو ځله د سوریه پر خاورې بریدونه کړي دي او دغلته یې د ایران د ځواکونو او حزب الله شیعه وسلوالې ډلې وسلوال او مرکزونه پنخه کړی دی.
تاسو آزادی رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلو اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي دي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی ښاروال کریم الله حکیمی د اختلاس او لدندې د ناوړه استفادې په قضیه کې په 2 کاله او 2 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې تر لساته جګړې وروسته دا برید پای ته رسېدلی دی. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان شول چې یو وطن خپل موټر د خلکو پر 2 ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې چې بهرنیان ووژنئ. د امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولې کورنۍ وایي هغه بې ګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. مهمو خبرونو لندیز مول آزادی رادیو واورید. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د تیر میلادي کال وروستۍ میاشت ملکی کسانو او په تیره لوستو کسانو ته یو خونړۍ میاشت وه. دغه ډلې پرون ویلي چې د ملکی کسانو وژنه اوس هم په هیواد کې یوه جدي مسله ده. تفصیل خان محمد سین.
د تیر میلادي کال په وروستۍ میاشت کې په هیواد کې د ملکی کسانو او په تیره د لیک لوستو ځوانانو تلفات و. د ملکی کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله سخت اندېښمنه کړې ده. دغه ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ملکی کسانو وژنه په هیڅ ډول د منلو نه ده او په جنګ کې ښکېل اړخونه باید دغه موضوع په پام کې ونیسي. بلخوا د ولسی جرګې د بشري حقونو او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون منشي عزیزه مصلح وایي د ملکی کسانو وژنې دوی هم متاثره کړي دي. میرمن مصلح د سه‌شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل د ملکی کسانو او په تیره د لیک لوستو ځوانانو د وژلو مخه دی ونیول شي. دی وویل هغه کسان چې لوړ زده کړې کړي او پوه او عالمان وو ډېر تلفات یې لیدلي. دوی ته هیواد اړتیا لرله. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د ژوند د ساتلو لپاره باید ډېرې هڅې وشي سو د خلکو وژنه مو کمه شي. د ملکی کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په اعلامیه کې ویلي چې د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ملکی کسانو 40 قضیې ثبت شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 143 کسان وژل شوي او 94 ټپیان شوي دي. د ملکی کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په کابل کې د شهیدانو او معلولینو د چارو پر رومینیت حملې ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په دغه پیښه کې د ښځو په ګډون یو شمیر تعلیم یافته ځوانان او د یاد معینیت مامورین هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه ډلې د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې تلفات هم یاد کړي او ویلي دي چې په دغه میاشت کې په ټول افغانستان کې 214 ملکی کسان وژل شوي او 212 ټپیان شوي دي. دغه ډلې د دولت له وسلوالو مخالفینو هم غوښتي چې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره باید پر خارونو له حملو ډډه وکړي او د جنگ دواړه لورې دي د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی وایي امنیتي ځواکونه د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي.
د امنیتی نهادونو رهبری ټولو زیربط ارګانو ته، ټولو عملیاتي برخو ته، ټولو هغو اشخاص و افرادو ته چې هغه عملیاتي پلانونه په طرحه کوي عملیات کوي، هغو ته یې په جدي توګه دا هدایت ورکړی دی چې د عملیاتو په بهیر کې د ملکي وګړو ژوند ته او مصونیت ته سل په سلو کې توجه وکړي.
طالبانو هم مخکې لدې ویلي چې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول هڅه نه سپموي. لدې سره سره په افغانستان کې د ملکی کسانو تلفات یو جدي او د اندېښنې وړ موضوع ده او په دې برخه کې د دواړو لورو له ژمنو سره بیا هم تلفات کم شوي نه بلکې زیات شوي دي. حتی په افغانستان کې د برطانیې سفیر نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې په افغانستان کې پر ملکي تلفاتو اندېښنه ښودلې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدیر خان تکین په خپل سیمیز کلی کلی د سولې دراتک په تړه وروستي پرمختګونه هیله بخښون کړي، ځکه چې سیمیز اجماع ورځ تر بلې په پراخېدو ده. سایم له زابل لیکلي سوله هغه وخت راتلی سي چې افغان مهاجرین له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سي. شاکر له کندهار په خپل سیمیز کلی کلی ټولې د سولې هغه غونډې د ستایلو وړ دي چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ولري. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د افغانستان ولس سولې ته خوشبینه دی او له دواړو خواوو وړي چې یوې موافقې ته سره ورسیږي. وید خان بارک له هلمند لیکلي هغه کس چې سوله نه غواړي هغه افغان نه دی. ډاکټر حیات له کندهار لیکلي د افغانستان د سولې کلی د امریکا په لاس کې ده او که وغواړي سوله له هر چا څخه ژر راوستلی سي. او نور احمد له کندهار لیکلي د امریکا چارواکي هیڅ وخت د جګړې له لارې بریالیتوب ته نه رسیږي، نو بهتره ده چې د سولې له لارې هڅه وکړي. ګلاب شاه دلسوز له کندهار لیکلي زما طالبانو ته پیغام دی چې راستی د سولې له پروسې سره یو ځای سي. حمید له کندهار لیکلي له طالبانو غواړي چې د خدای په خاطر نور د پاکستان په اشاره افغانان مه وژنی. علي محمد له کندهار لیکلي موږ هیله من یو چې هیواد ته به سوله راځي. نورالدین افغان منګر د پکتیا له څمکني څخه لیکلي د افغانستان له حکومت او طالبانو څخه هیله ده چې د سولې په راوستلو سره د افغانستان څیره بدله کړي. اسدالله له هلمند لیکلي د کوکنارو کښت د تیر کال په نسبت کم ښکاري، علت یې دو بو کمشتی. جلیل زلدانی زندانی لازر لیکلی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د قانون په وړاندې د هیچا پروا ونه ساتي او د ولسی جرګې انتخاباتو نهایی پایلې ژر اعلان کړي. محمد یوسف سمسور له کابل د انتخاباتو نتایج باید پر وخت اعلان سي، ځکه چې ځنډېدلې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د ننګرهار په ځینو ادارو کې پراخ اداري فساد شته. د خوست اوسیدونکو پرون نوی ټاکل سوي والی ته خپلې ستونزې بیان کړې. دوی له والی غوښتنه وکړه چې د دغو ستونزو په حل کې همکاري وکړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست نوی والی حلیم فدایی وایي چې په یاد ولایت کې د ډاډمن امنیت، قومي جوړښتونو او تړونونو، سوداګریزو او ترانزیټي فرصتونو، همدارنګه د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او د مدني او فرهنګي ټولنو له شته ظرفیتونو څخه به د خلکو د هیلو او توقعاتو د ترسره کولو لپاره استفاده وکړي. حلیم فدایی چې د سه شنبه په ورځ د خوست د نوي والی په توګه د ده د معرفۍ په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه:
موږ یو څوک کړیو په خوښه کارو نه کړو، بلکې موږ د ولس په ګټه کارو. موږ هغه امیرانه ذهنیت چې له هر چا سره وي، په هر اداره کې وي، هغه په خادمانه ذهنیت او فکر باندې بدل.
خوست والی ته یو شمېر ویناوالو ځینې ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې. د ولایتي شورا غړي امیر الله رسوان نشه یي توکي د پرمختیایي پروژو د کیفیت خرابوالی او د قومونو او خلکو ترمنځ د شخړو او منازعاتو په حل کې ځنډ د خوستوالو د اساسي ستونزو په توګه یادې کړې.
په کلي کې په بنډو کې غیر مسؤول خلک دي. ا دې عمده علت ولې سه محترم نشه یي مواد دي. موږ خلک تباه کړل او خلک بيخي د خپل اصلي مسیر نه وبسلي دي. جديت څه ودرېږو تر څو چې خلک دې مصیبت نه خلاص.
د مدني ټولنې په استازیتوب فرید الله قربان هم یو شمېر تېرو ستونزو ته په اشاره هیله وکړه چې نوی والی به ورته توجه وکړي.
اوږدمهاله قراردادونه د اوس هم د خوست یوه جدي ستونزه ده. پخوا یو زورواکی ته ځمکه لاندې کوله، خو اوس هماغه د غصب یو بل ډول وشو. نوي کال دلته ځمکه قرارداد ادارې په خوست کې تر ننه په شخصي رقابتونو مصروفې دي.
د یادونه ورده په افغانستان کې د نوي نظام د منځته راتګ وروسته حلیم فدایي اووم کس دی چې خوست ته د والی په توګه معرفي کیږي. له دې مخکې استاد حکیم تنیوال، استاد میراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزوی، عبدالجبار نعیمی او پوهندوی حکم خان حبیبي د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړي دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. ځینې ګاونډیان له افغانستان څخه د امریکایي په ځواکونو ناڅاپي وتلو ته له دې پلوه اندېښمن دي چې شایي بیا ورسره د کډوالو بحران رامنځته سي. د افغانستان اکثره ګاونډیان او د سیمې ځینې هیوادونه له یوې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پای ته رسېدو غوښتونکي دي، په عین حال کې د دغو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد ثبات هم اندېښنه لري. تفصیل د نوریاس نوري په تفصیلي راپور کې.
په کابل کې د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتانو ویلي چې که د امریکا متحده ایالات ناببره له افغانستان ځواکونه وباسي، د دې خطر شته چې ورسره په زرګونو کسان بیا کډوالۍ ته مخه کړي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چې له امریکایي چارواکو سره یې خبرې کړي، یو شمېر ډیپلوماتانو رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی پر خپلو پالیسیو غور کوي او هم د خپلو پولو د ټینګولو لپاره تیاری نیسي. د یو آسیایي هیواد ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې که څه هم تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان نه دی روښانه، خو دوی غواړي چې یو واضح پلان ولري. د ډیپلومات اندېښنه ښکاره کړې چې وضعیت ښایي ډېر ژر له بده بدتر شي. د سپینې ماڼۍ ویاند تېرې اونۍ وویل چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه پنټاګون ته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو امر نه دی کړی، خو له دې سره سره د ټرمپ ادارې هغه راپورونه چې وایي له افغانستانه د 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي به له دې هېواد ووزي نه رد او نه هم تایید کړي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپورونه داسې مهال خبرېږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هم هڅې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستۍ ځل تېره میاشت د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې چې تر ډېره هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربن پر موضوعاتو څرخېدې. د یو شمېر کارپوهانو په باور د ایران، پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو کله اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر دایمي حضور شک څرګند کړی، خو په عین حال کې دغه هیوادونه لیواله هم نه دي چې امریکایي ځواکونه ناڅاپه له دې هیواده ووزي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي د سیمې هیوادونه د امریکا له پوځي حضور پرته د افغانستان امنیت او ثبات ته اندېښنه لري، خو په عین حال کې په دې هیواد کې د امریکا پوځي اډې هم په خپل زیان ګڼي.
زه بالکل کوم چې دغه هیوادونه په عین زمان کې چې د امریکا دایمي حضور او د امریکا پوځي اډې په سیمه کې په خپل ضرر ونی او نه مني، په مهاله کې په دې مبنا د دوی د ایستلو او په خصوص د تدریجي وتلو مسالې ته په احتیاط سره هرکلی وایي. له بلې خوا نه دوی له دې نه هم ډال لري چې که چېرې د افغانستان د بحران مدیریت په دقیق ډول ونیسي د یو خوا نه، او له بلې خوا نه د دوی ګټې په خصوص پکې خوندي نه شي، دا د دوی ته یو تهدید ګڼل کېږي.
گریم سمیت چې د نړیوالو کړکیچونو په څیړنیز مرکز کې د یو سلاکار په توګه کار کوي وایي له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو راپورونو ته که یو شمېر هیوادونو محتاطانه خوشبیني ښکاره کړې، دوی دا هم نه غواړي چې دغه ځواکونه په بیړه ووزي. د هغه په باور ټولو خواوو دا منلې چې په بیړه د ځواکونو وتل به نوې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي چې ورسره به ټوله سیمه بې ثباته شي. سمیت وایي د افغانستان ګاونډیان دا شی نه غواړي، خو په دې اړه د واشنګټن مبهم دریز هم دوی له یو مبهم حالت سره مخ کړی دي. پاکستان چې په خپله خاوره کې څو لسیزې میلیونونو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او اوس هم پکې نږدې 1.5 میلیون افغانان اوسي، په دې وروستیو کې له افغانستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار چټک کړی دی. یو پاکستاني چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې که د افغان کډوالو یو نوې څپه پیل شي، دا ځل به ورته اجازه ورنکړل شي چې د پاکستان د خاورې دننه د ځان لپاره کورونه جوړ کړي، بلکې له ګډې پولې سره به ورته کمپونه ودروي. د افغانستان بل ګاونډ ایران هم چې ویل کېږي تر اوسه پکې 1.2 میلیون افغان کډوال اوسي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتلو ته له دې اړخه اندېښنه لري چې پر دې هېواد بیا د افغان کډوالو بهیر ورمات نشي. یوه ایراني چارواکي رویترز ته دې خبرې ترڅنګ ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې کار کوي چې ایران ته په پراخه پیمانه د افغان کډوالو د ننوتو مخه ونیسي. ترکیه که هم له افغانستان سره ګډه پوله نه لري خو اکثر افغانان اروپا ته د تلو په نیت دې هېواد ته ځانونه رسوي. ډیری افغانان له ایران ترکیې ته اوړي. په کابل کې د ترکیې د سفارت دوهم سکرتر محمد اوزګور شاک وایي خپلې پولې د غیر قانوني کډوالو پر مخ چې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي نه دي تړلې. د ترکیې پولیسو ویلي چې تیر 2013 کال شاوخوا 90,000 افغانان چې په جعلي اسنادو یې دې هېواد ته د ننوتو هڅه کوله نیولې دي. دا د وړم 2018 کال په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښیي. په داسې حال کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې یوې نوې مرحلې ته داخلې شوې، طالبانو هڅه کړې چې افغانانو ته ډاډ ورکړي چې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت ته دې اندېښنه نه لري. د رویترز په لیکنه افغانان د طالبانو پر دغه نوي دریز بې باوره دي. سید رفیع سادات چې په هرات کې محصل دی وایي طالبان به بیا سخت مقررات وضع کړي او ډیموکراسي به له منځه یوسي. هغه وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي راتلونکي ته نوره هیله مندي نشته او موږ ته له هېواده له تلو پرته بله لاره نه پاتې کیږي.
آزادي او اوریدونکي جوڑاون کے فریبا ظاہر
د اسدی اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دیونی په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسول جوابونه وورو. غواړم وایم چې دا خبرونه تاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه شوې ده او تر ډیره هم دا ستونزې پکې راخستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکو پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پریږدي چې د پروګرام د جوړښت لمخې موږ هغه ډیر نسو خبرولای. نو د خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي چې د دوی پیغامونه نه خبرېږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه شوې ده. موږ ستاسو پیغامونه خبرو خو هغه پیغامونه چې ټولنیزې ستونزې مو پکښې ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسوو. نور مو نه ځنډوم. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسېدونکو ستونزو ته جواب ویلی دی چې په کډه به یې واورو.
آزادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
صاحب اول اوریدونکو مو یو دوست د زابل ولایت څخه البته د کوچیانو ستونزې موږ سره شریکي. دوه اوریدونکو د دواړو د کوچیانو ستونزې دي د په ګډه وورو.
سلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت شهر سپاول سولي خبر موږ پښیم کی په کارزول ور د ستونزې کوچیان په خبرنی وي نو د مخکې موږ د ورشادي کومي مشر راځم خبرنی حکومت
محمد
اکرم زابل ولایت شاتتاد ولسوالی د بوری په بند کې موږ کورونه د کوچیانی کوچیانی موږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي. حکومت موږ سره وعدې کړي چې ځایونه به را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام
حکومت پدیر ته بده برمو په اثبات ور سره مفصل خبرې درلودلې. مونږ د زراعت رئیس سره نور اړوند ادارو ته په ډیر وان باندې راځو چې تر څو دې دغه مشکل حل کړي. مشکل دې حل کړي دوه انتخاب دې هر طرفه هم مونږ ویلې هغه ځان به چې دوی کوم ځان خیاغه مرتا د سرویس پرسمونه به بیرتور از کلاښ شي دا مشکل او دیم منګه بیا د هغه تلړو شری صفه ول سوالی تخپل والی صاحب خپل کاری سفر لرو د من سره نور خو می مشانمو الته د قومونو سره د ولسون سره منګه ناشته درلودل بیا غو ټول ستونزې مو اورید د هغه کلینیکونه مسله مکتبونو مسله هغه منګه یاداش کو منګه اړوند د ادارو ته هدایت کړی دی او په هغه کې په کال کې منګه غلطه کلینیکونه نیولې دي او مکتبونه هم نیول شوې دي چې دا روان تعلیمي کال چې وو شروع شوه دی په دې کې والته نوی مکتبونه او همدارنګ کلینیکونه د لارې مخکې نه دي هغه وخت چې موږ لاړو تقریبا موږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړو او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډه شوه دی دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي البته په غټه سطح باندې به نه وي خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله
بله مننه کوم سر صاحب یو بل اوریدونکی هم دی د زابل ولایت څخه د هغه ستونزه به واورو
السلام علیکم زه عبدالله د زابل ولایت نه د پیغام تاسو ته پریږدم ما د لوړفو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په علي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم سنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي یعنی دومره امکانات نه لري دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرې کړي نو که چیرې موږ ته د زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعت څنګه هغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په هندن کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو او اوس موږ نه ښکاره چې په نوو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. سلام
سر صاحب ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې فکت لومړی سنفونه دی او شروع شو موږ دوه پوهنځي دلته لرو چې یو د تعلیم و تربیه دی یو د زراعت په برخه کې دی دوه پوهنځي فعلاً باندې شروع شو په نورو پوهنځیو ته پلان لرو موږ د سکندار د موږ ژوند دی د توتاخیل صاحب سره چې د سکندار د پوهنتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري وه او خصوصا دلته د موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پوهنځي په خیر سره روان کړ نو آینده کارو ته موږ دا پلان د ترشو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړو زده کړو وزارت د خوانه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې د کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی غزنی هم نږدې دی او هغلته په مانګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ د دوی سره مانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله مننه. یو بل اوریدونکی د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي، البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستی کنه شکایتونه به خېر دي د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو.
السلام علیکم عبدالوسیل کوزی د زابل ولایت څخه صفه ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یوه دا غوښتنه ده چې د ښار صفه ولسوالۍ کې افغانستان خاجه ولایت دی خو هلته په جلده کې بیا نه سالب تریبا دی نو دا یوه نه په جلده کې یوه نه د سیم خواده ودروي نو د خلکو ښینې به ډېرې په ځای کې د زرآباد پورې علاقه بوي که سره تېر وخت کې چې د سیم خواده نه شو نو هلته خلک دریبا سیم کارټونه استعمالوي دې خواته د هوښیاري او خواته د سیم دي نو موږ سیم د شبکو سره ډېر مینه لرو باید هلته د رباط په جلده کې یوه نه افغان د سیم خواده ودرېږي بل دا غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ کې په لس بجې خاجې لکېږي بیا تر دوه بجې بندېږي نو دا غرمه د غرمه د خلکو نه په کار کېږي یا یې د سهار خواته تلو وختي لکېږي یا یې د مازګار خواته د سهار چې ورور خلک ځي د زابل ولایت یا کلا ته یا ښار ته ځي نو موټران د زنګ وروي هغه خاجې بندېږي په لس بجې بندېږي نو یا یې سهار نه کې وختي لکېږي یا مازګار نه کې وختي لکېږي مازګار خلک حلوي مننه څخه ازادي راځي.
سیاست د دې ستونزو خو مو واورېده
او د پایو د بندېدو پاک له خو ممکنات ځکه نه کوو چې په زابل کې موږ د رئیس سره خبره کړې ده دغه چې مرګول مخکې نه پولیس مقام ته شکایت کړو چې دا بندې بیا موږ د رئیس سره خبرې کړې دي او خپل مال ته خلک تا کړی چې دا رښتیا بندي کنه په شهر صفا سوالی کې شهر صفا د موږ نه امن ولسوالی ده پور امن ولسوالی ده د کندهار سره په سرحد کې یو هغلته موږ نه لرو د موږ انترونه د مخابراتي شبکو څخه فعال دي او کار کوي منتها یو خبره ده چې یو ځکه به رښتیا لکه څنګه چې د ورور وویلې چې افغان بسیم نشته او ام ټي ان کار کوي دا ستونزه منو دا به موږ سره د زابل د مخابرات په ریاست سره شریکه کړو اطمینان ورکوم دغه موضوع به موږ سره شریکه کړو تر څو هلته که چېرته امکان وي او هغه دوی شرایطو باندې څنګه یو پایه چېرته نستیږي او درولیږي نو هغې هغې ته په کتو سره به دغلته هم دغه نورې مخابرات شبکو پایه ودرو چې د جلدک نوم واخیسته په دغه سیمه کې او یو وخت نا وخت چې دغه بندیږي د دې اصلي علت موږ چې مخابراتو ریاست سره خبرې کړې دي تخنیکي مشکلات دي چې موږ دلته تخنیکي انجنیران او دا کم لرو په زابل کې نو مجبور یو چې د کابل نه بیا راوغواړو چې په سیستم کې مشکل لا شي په پایا کې راوغواړو که کندهار کې موږ مشکل دې موږ نه حل کیږي نو مجبور چې هغه انجنیران اول په پرواز لاري هغه ته راشي کندهار ته راشي د کندهار بیا راو د کې را مشکل پیدا کیږي د موږ د سیم شوي دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلور ورځې پورې یو پایا کې مشکل او غلطه هغه مخابراتي شرکت چې کوم انتم دی هغه کار نه کوي او فعالیت درېدلې دي څو ورځې دي متها دا نه تاییدو چې دلته دی بيخي هغه پوخښت مخابراتي چې دی هغه د شپې د ځنډول کیږي د معلوم وخت لپاره او د ورځې نه ځنډول کیږي دا خبره د قناعت وړ نه ده
بله ورستای اوریدونکو به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري د دې ولایت څخه موټر ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په همدغه پورې تړلی دی نو زه نه پوهیږم چې د دې دلیل به څه خو اول به د دې اوریدونکو شکایت واورو بیا به راسو نور خبره ده
زه غلامی هم دي ساجو د ولسوالۍ د زابل ولایت څخه خبرې کوم دا موټرسایکل په ټول افغانستان کې خلاصې دا ساجو یو کلا زابل کدا افغانستان په دې کې د خلاصې او په نورو کې بندې په دغه غوښتنې ساجو کلا کې ولې بندې په لاس د خو دا والی صاحب ته دی مختص دغه درادو خلک زموږ شکایت ورسې تلور کال کې یا د موټرسایکل راخلي یا که دمر شای وکر آزاد دی که دا اس موسکو پا کور که پرسرلی یه تلاشی باید آده طالبانو دادی چا دی از مرک شکایت باید تر اغدای پور ورسو یه بزاکار وکر دره کالکی را تا بندی یه خواتنه کتلای سمتار که ورسو
بله سلسف دغه دوی شکایتو البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکي نه دی موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دی او که داسې ده نو دلیل څه دی
ځینې نور ولایتونو کې مستقل یا په ولسوالیو کې یا په ځینو سیمو کې د امنیتي تهدیداتو د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چې هلته دغه راځي داسې برابر وي چې دښمن زیاته استفاده ترې نه کولی شي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو هلته بند شوي دي بنا پر دغه ضرورتونو نه یو له کبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطحه باندې کېږي او یا د زون په سطحه باندې په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې مستقلان بند کړي دي دلته کم خلک دا دې سره مشکل مخامخ دي تر څو مستقل خلاص شي او فعالیت وکړي مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشحاله دي چې مستقل بند او دلته خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي او امنیتي تهدیدات مستقل زیات کړي وو موږ بیا هم په دې باندې غور کوو نور لارې چارې موږ مرکز ته د نور پرسونل او د ځینې امکاناتو غوښتنه کړې تر څو راشي او دغه امکانات او هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته په لاس ورشي او نوی پرسونل ځای په ځای شي که امکان یې وو دا په دې باره کې پرې باخور دلته هم ځینې مشران او خلک راځي تر څو خوشحالیو نه خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبرېږي چې په سوار باندې خلک راغلي وو د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالۍ نه بیا د څو ولسوالیو نه راځي تر څو چې دغه مشکل د سکلان په دې ولایت کې خلاص نه شي او د خلکو ژوند تهدید نه شي نو په دې خاطر راغلي خو بیا هم نورې لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دی نه خلاصېږي، نو د هغې مشکل ته چې ته خلاص شي د هغو ټول ژوند ته او کورنیو ته تهدیدونه دي. نو په متحده دغه منظور باندې د مخکې ادارې نظامي جلسو دا پرېکړې کړې دي، او هغه تر اوسه پورې د موږ نوې رهبري لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې
ډېر زیاته مننه کوم د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سوی او د ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. ډېر مننه.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله ومرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.